مشال رادیو ده وخت د غرمه 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 12 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د شورا د مراسمو سربیره د قبایلی سیمو په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره د افغانستان او نړۍ په اړه هم حال درکو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده خو تر هڅه وړاندې وارو کوو شاهین بنیری ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
شیرون بیده دی وخت مهم خبرونه په کابل کې د عاشوری پوځدارانو په برید کې 14 تنه وژل شوي او 18 نور زخمیان دي د افغانستان په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته د ښار تیره شپه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شوی دی او امریکا په ترکیه او عراق غږ کړی دی چې په عراق کې د ترکیې د ځواکونو په سر راوچته شوې تنازعه دې هواره کړي د خبرونو تفصیل په کابل کې د عاشوری پوځدارانو په برید کې 14 تنه وژل شوي او 18 نور زخمیان دي د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبری رسنو ته ویلي چې دا برید پرون په درېمه امنیتي حوزه کې د سخی په زیارت کې د عاشورا پوځدارانو شوی دی په وژل شوو کې 14 عادي وګړي یو د پولیسو افسر دی راپورونه وایي چې برید کوونکي د پولیسو په یونیفارم کې وو د افغانستان ولسمشر دا برید په سختو ټکو غندلې دی او د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د برید ذمواري لا چانه ده منلې نن په پاکستان کې هم د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي په خیبر پښتونخوا کې ډېر اسماعیل خان هنګو کوهار ټانک او پېښور د امنیت د پلوه حساس ضلعې ګرځول شوي دي امنیست انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستانی خبریال سیرل المیډا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندلې دی خبریال سیرل المیډا وسوس له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې ته د وزیر اعظم نواز شریف او پوځ ترمنځ په لانجو راپور لیکلی و هغه پرون په خپل ټویټر ولیکل چې حکومت له ملکه د بهر وتلو نه منع کړی دی امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې دا بندیز زر تر زر لرې کړي او خبري رسنیو ته د اجازه ورکړي چې له ویرې په آزاده فضا کې کار وکړي د سوات یوې 14 کلنې جینۍ حدیقه بشیر په تایوان کې د ایشیا د جنکو د سفیر اعزاز ګټلی دی حدیقه بشیر د تیرو 14 کالو راهیسې په لږ عمر کې د جنکو د ودونو خلاف په ولس کې د پوهې او بیدارۍ لپاره کار کوي هغې ته دا ایوارډ د اتوار په ورځ د تایوان د حکومت او د امید په نوم د یوې غیر دولتي ادارې لخوا ورکړل شو د دې اعزاز لپاره د هندوستان منګولیا ارمینیا او تایوان څخه جنکۍ په مقابله کې وې د اعزاز ګټلو نه وروسته حدیقه بشیر مشال ریډیو ته وویل
زه ډیره زیاته خوشحاله یم چې ماته ایشین گرلز امبیسیډر اوارډ ملو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکی د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو او دا اوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټا شهید وکیلا چې کوم دی دا غو ته ما ډیډیکیټ کړی دی
حدیقه بشیر تیر کال په امریکا کې د محمد علی فاونډیشن ځانګړی اوارډ هم ګټلی دی د افغانستان په کندوز ښار کې له تیرو 9 ورځو جګړو وروسته دغه ښار تیره شپه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شو د کندوز د امنیه قمندانې د امنیت مشر محمد معصوم هاشمی ساپی نن مشالې ته ویلي چې دغه ښار په تصفیه سره په لرو پرتو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي له بلې خوا د کندوز یو شمېر اوسېدونکو نن مشالې ته ویلي چې په دغه جګړه کې ملکي وګړو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي خو د دوی په وینا له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي شوې افغان حکومت د هیواد په مشرقي ښار لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو پر شا د تمبول لپاره په سلګونو ځواکونه ځای په ځای کړي دي د روانې میاشتې په 14 نیټه طالبانو په لشکرګاه کې په یو امنیتي پوستا په ځانمرګي برید کې د 10 پولیسو سرتیرو په ګډون 14 کسان وژلي وو پرون افغان ځانګړي ځواکونو د امریکایي هوایي ځواکونو په مرسته د ښار دننه او ګیر چاپېره سیمو کې تصفیوي عملیات ترسره کړه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د قازقستان په پلازمینه الماتی کې امنیتي ځواکونو درې مشکوک ترهګر نیولې دي د قومي امنیت د کمیټې چارواکو پرون ویلي چې نیول شوو کسانو د امنیتي چارواکو پر ضد د بریدونو د یوې لړۍ منصوبه بندي کړې وه چارواکي زیاتوي دغه کسانو نه د بمبي چاودنو لپاره د کاریدونکو آلاتو پرزې او سختدریزه لیکلي مواد ترلاسه کړي دي د روان کال د جون په میاشت کې د قازقستان چارواکو ویلي وو چې د 15 وسلوالو یوې ډلې په شمال مغربي ښار اقطوبی کې یو شمېر بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې پنځه ملکی وګړي او درې امنیتي سرتیري ووجل شو. په دې موقع د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې 13 وسلوال ووجل شو او 9 نور ژوندي نیول شوي وو. امریکا په ترکیه او عراق غږ کړی دی چې په عراق کې د ترکیې د 2000 ځواکونو په سر راوچته شوې تنازع د هوار کړي. د امریکا لخوا د خپلو دوو اتحادي هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب هڅه وروسته له هغې پیل شوه چې کله پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د کردانو د کنټرول لاندې باشي حاکم کې د خپلو ځواکونو د ځای په ځای کولو لپاره د چا اجازې ته ضرورت نه لري. نوموړي نور وویل چې دا ځواکونه به د اسلامي دولت د وسلوالو نه د موسل خار د آزادولو پر روان کمپاین کې برخه اخلي. ولې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي بهر ملکی پوځیان په عراق کې د بغداد د بلنې نه بغیر نشي ځای په ځای کېدی. د بارنو چارو وزارت زیاته کړې ده چې ترکیه د اسلامي دولت پر ضد له وړاندې جوړ شوي هغه ائتلاف سره ملګري شي چې په موسل کې د عملیاتو تیاری نیولې دي. او د روسیې جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حلب پر خار چې محاصره د درنې بمباری بیا پیل کړې دي. په شام کې د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز په لندن کې دی پرون ویلي چې د حل په بوستان القصر او فردوس سیمو کې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د بشر الاسد رژیم د تیر چهارشنبې په ورځ پر حلب د بمباری او د بیا پیل اعلان وکړ او دا ښایي د روسیې الوتکو تر ټولو درنه بمباری وه. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لکه وګړي په جګړه کې بند پاتې دي. دغه و د دې وخت خبرونه. اوس د موسم حال دا اسلام آباد زمون همکار وړاندې.
د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو څلورش غنټو کې د پیښور بنو او کوټه موسم به خشک وي. د پیښور د حرارت به زیات نه زیات 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 13 وي. په بنو کې به د حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به د حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 20 وي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د شورا پر مراسمو برید 14 کسان وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي. د بشري حقوقو او خبریالانو سازمانونو د پاکستان پر حکومت غږ کړي چې پر خبریال سیرل المیدادي سفری بندیز لري کړي. د سوات 14 کلن انجلی حدیقه بشیر د انجنو بشری حقوقو په برخه کې د ایشیا د سفیر ایوارد ګټلی دی. نوموړې انجنو ته د ورپیښتونځو یادونه کړې.
تعلیم نشته، بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي.
افغان حکومت وایي له پاکستان سره په ګډه به د اوبو ډیمونه جوړوي. دا چې پاکستان اوس مهال له کوم اوبو ګټه اخلي او بجلی ورڅخه پیدا کوي یو کارپوه یې پاړه وایي.
د پاکستان د اوبو خو ډېر لویه سرچینه چې دا پښتونخوا وطن دی او افغانستان دی.
په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر نور راپورونه درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس راځو خپل لمړی راپور ته. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د شورا پر مراسمو برید درنه مرګ ژوبل اړولې ده. برید تیر ماښام د سخی په زیارت کې وسو چې د شورا او زداران په کیرا غونډو. د پولیس په وینا په دې برید کې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر دا برید په کلکه قندلی او دای د بشریت ضد کار بللی دي. په دې اړه نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی خبری رسنیو ته ویلي چې په ژل سوو کسانو کې 14 تنه ملکی خلک او یو د پولیسو افسر شامل دی. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وای د شورا پر آزادارانو داسې غیر انساني حمله د اسلام له دین او د خلکو له قائد سره د تروریستانو د دشمنی څرګندونه کوي. ولسمشر غنی ویلي د داسې حمله یوازې یو هدف د بیلابیلو مسبونو د پیروانو ترمنځ د دشمنی او تفرقه خپرول دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په افغانستان کې پر شیا او سنی دینی عالمانو ژغ کړی چې د افغانانو د وحدت او یووالي د ساتلو لپاره هڅې او د خلکو د پوهاوي لپاره د مرسته وکړي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی مولوي محمد قاسم حلیمی وایي ولسمشر غنی په وروستیو کې له یو شمېر شیا او سنی دینی عالمانو سره په غونډه کې د شورا د مراسمو پر امنیت خبرې کړې وې.
د عشورا ازادارانو ته د علماو، سیاسي شخصیتونو، امنیتي چارواکو او ولسمشر سپارښتنه دا وه چې له بې معنا غونډو او په غیر مسؤولو سیمو کې له بې ځایه ناستو په جدیت ډډه وکړي. یو شیعه عالم محمد سالم حسنی چې له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وو، ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې افراطي حرکتونه د عشورا په مراسمو کې ځای نه لري او باید ډډه ورڅخه وسي.
دا
چې خلک په زنجیرونو، تیغونو او چړو ځانونه وهي او وینه بهوي، د زیاتو شیعه عالمانو له نظره حرام کار دی. دا هم خلکو ته فزیکي ضرر لري او هم د خشونت یو ډول څرګندونه کوي. دا حتی د شیعهګانو د مذهبي کارونو په وړاندې منفي نظر پیدا کوي. د رپورټونو پر اساس د کابل په زیاتو سیمو کې چې شیعهګان اوسي، تورې لوحې بندې او خیمې درول شوي چې خلکو ته وړیا خواړه او چای ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عامو ځایونو او لارو کې پر دې مراسمو بندیز و، خو له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان شیعهګانو د عشورا مراسمو ته خاص رونق ورکړی دی. د کابل د ګارنیزون مشر تورن جنرال ګلنبی احمدزی پرون خبریالان ته وویل چې د نورو کلونو په پرتله امنیتي وضعیت نازک دی، نو له دې امله باید خلک پر سرکونو او خلاصو ځایونو کې له غونډو ډډه وکړي. په افغانستان کې د عشورا له ازادارانو غوښتنه سوې وه چې خپلې غونډې په هغو تکیخانو پورې محدودې کړي چې مخکې له مخکې په نقشه سوي او امنیت یې نیول سوی دی. په کابل کې په 2011 میلادي کال کې هم په یوه زیارت کې د عشورا په ورځ په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 45 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د بخښن نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل د پاکستان د حکومت لخوا د ډان ورسپانډي پر پیژندل سوی خبريال سیرل المیډا د بندیز لګیدو غندنه کړې ده. المیډا د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر پاڼه معلومات شریک کړل چې حکومت له هیواد بهر وتو څخه منع کړی دی. امنیسټری انټرنیشنل پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې دا بندیز ډیر ژر لری کړي او رسنیو ته اجازه ورکړي چې له ویرې پرته او په آزاد فضا کې فعالیت وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلال زی پر راپور کې واوري.
د افینریوال سازمان ویلي په پاکستان کې پر دې پیژندل سوی خبريال د حکومت بندیز یو ځپونکی تاکتیک دی چې د خبريالانو او ژورنالیستانو د ځپلو لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي او هغوی د خپل مسولیت ادا کولو منع کوي. خبريال سرل المیدا د پاکستان چاپ ډان رسپانی ته په انګریزي ژبه رپورټونه لیکل. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د ملکی حکومت او پاوست ترمنځ د لانجو په اړه د المیدا د مقالې په وړاندې په عکس العمل کې پر هغه بندیز لګولای او لا پاکستان یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. دا فینریوال سازمان ویلي ژورنالیزم جنایت نه دی، ژورنالیستان باید آزاد او لویر پرته کار وکړي. پاکستانی چارواکي باید د ژورنالیستانو پر ضد د تشدد ټول ډولونه لکويرول، شکنجه کول او د هغوی پر حرکت بندیز بند کړي. د بی سرحد خبريالانو ادارې د روان کال په پیل کې په رپورت کې وویل چې پاکستان د آسیا د جنوب په هیوادونو کې د بیان د ازادي او د ژورنالیستانو د امنیت لپاره تر ټولو ټیټ ځای لري. پر سایرل المیدا د سفر د بندیز تر اعلان مخکې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په لشته لږه څلور ورځو کې درې بیانونه خپاره کړل چې د ملکی حکومت او پاوست ترمنځ د لانجو په اړه د هغه رپورت او د ډان رسپانی کارپ کې غندل شوی وو. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دوشنبه پر ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سایرل المیدا رپورت د دولت اساسي ګټو ته ګواښ پېښوي او د جدي اقدام خبرداري ورکړ. د افینریوال سازمان چارواکي وایي د پاکستان د صدر اعظم له دفتره د خبرې شوې خبر پاڼې محتوا له تهدید ډکه وه. د افی د نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي دا چې چارواکي د مطبوعاتو رپورټونه ردوي یا زده او نقیز یې غني یو خبره ده، خو کله چې چارواکي ملي امنیت ته د تهدید په پلمه ژورنالیستانو ته خبرداري ورکوي او غواښ ورته کوي یو ځانته مسأله ده. د افی نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادي او ژورنالیستانو د حملو او له هغوی سره د تشدد زیاتې پیښې ثبت کړې دي. سیرل المیدا په هغه رپورت کې چې د تیر پنځشنبه په ورځ ډان رسپانی خپور کړ، لیکلي وو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د استخباراتو مشر جنرال رضوان اختر په دې هیواد کې د میشتو جهادي ډلو په اړه خبرې کړې دي. په رپورت کې د دوغه خبرو اترو جزئیات هم خبر شوی وو. سرل المدا پر ټوټر لیکلی چې د دې مقاله لامله پاکستانی چارواکو د دوشنبه په ماښام خبر ورکړی چې له پاکستانه بهر سفر نشي کولای او نوم یې د سفر د بندیز په لیست کې چول شوی دی. د خبريال غوښتل چې متحده عربی امارات ته سفر وکړي او له خپل کورنۍ سره وګوري، خو چارواکو ورته ویلي چې حتی هوایی ډګر ته دی له تګه ډډه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
از موږ هغه مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا د سوات 14 کلن انجلی عدیقه بشیر ته د تایوان حکومت او امید نومي غیر حکومتي تنظیم په کم عمر کې د نجونو د ودونو په حواله د پوهې راوستلو لپاره د ایشیایي نجونو د بشري حقونو د سفیر ایوارډ ورکړی دی. عدیقه بشیر په سوات کې د ماشومان نجونو د تعلیم په برخه کې هم کار کوي. په سوات کې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان له عدیقه بشیر سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د سواد سیدو شریف سوال لسکلن حدیقه بشیر ته د اتوار په ورځ د تایوان تای خار کې په دغه توګه د ایشیا جنکو استادی ایوارډ ورکړی شو چې حدیقه بشیر په سواد کې د جنکو حقوق لپاره د 13 سلورو کالو راسه کار کوي. دغه ایوارډ لپاره د هند، منګولیا، ارمینا او تایوان څخه هم جنکې په مقابله کوي. ایوارډ ترلاسه کول وروسته حدیقه بشیر په د اړه مشال ریډیو ته په خصوصي توګه وویل:
زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ماته ایشین ګرلز امبیسیډر ایوارډ ملاو شو او دا زموږ لپاره د فخر خبره ده، د پوره پاکستان لپاره فخر خبره ده چې د پاکستان جنکې د پاکستان یو ښه ایمیج دنیا ته ښه چې موږ یو پر امن قوم یو او دا ایوارډ چې دی دا ما ډیډیکیټ کړی دی د مردان او د کوټه شهید وکیلا چې کوم دی دا غو ته ما ډیډیکیټ کړی دی او کوم د کشمیر معصوم خلق چې دی د ایوارډ ماغوت ډیډیکیټ کړی دی.
حدیقه بشیر وایي چې سواد کې دوی د جنکو یو ګروپ جوړ کړی دی او کور په کور د جنکو حقونو په اړه پوهه راولي. دوی وایي چې دې سیمه کې جنکې د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ دي او دوی به وړاندې د هلې ځلې نورې هم تیزوي.
تعلیم نشته، د بیا د تعلیم سره په سکولونو کې فیسیلیټیز نشته، په کوم عمر کې ودونه کیږي، د صحت مسلې دي ځکه چې د صحت فیسیلیټیز هم نشته. انساني ټریفیکینګ، انساني سمګلینګ کې د جنکو شره هم زیاته ده ځکه چې مؤثره قانون سازي هم نشته. او زما اراده ده چې کم بین الاقوامي ادارو سره به ملاقاتونه کوم چې د دې کار د پاره یو مؤثره کردار ادا کړي.
سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ مشر ایفان حسین بابک چې د حدیقه بشیر تر هم دی وایي د ایوارډ سره به د سیمه کې جنکو ته حقونه ترلاسه کولو کې لوی مرسته راشي.
دا زمون د پاره د ټول پښتنو د پاره بلګر ټول پاکستان او د ایشیا د پاره انتهایی زیات د فخر خبره ده. زه په ډیر زیات خوشاله يم په دې باندې. د ایوارډ چونکی په خپل د دې اهمیت خو جی په خپل ځای باندې خو کم زمونږ چې په علاقو کې زمونږ جنگځپل علاقې دي په دې کې چې کم جنکې چې کم کار کوي، کم د انساني حقوقو په حق له حواله سره، تعلیم په حواله سره، نور مختلفو شوبو په حواله سره چې دوی کومه ترقی کوي نو په هغه کې د دوی حوصله افزایی کول انتهایی زیات ضروری ده. او په دې کې قومي لحاظ سره بل بیا بین الاقوامی لحاظ سره هم د دوی چې څومره هم حوصله افزایی کیږي د هغې سره به زمونږ یو مثبت شکل چې دی زمونږ د معاشرې هغه به دنیا ته مخامخ کیږي.
حدیقه بشیر ته تیر کال امریکا کې د محمد علی فاونډیشن له طرفه د انساني همدردۍ خصوصي ایوارډ هم د ماشومانو جنکو ودونو په اړه پوهه راوستو خدماتو په توګه ورکړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
دغه مضبوط تعلیم به حاصلوم. د
هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د قبایلی سیمو پر لور. لومړی ممند ایجنسی، د ممند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ویلي چې د کانو د روزګاریانو څخه سرکاري انتظامیه یا د کمیټي والاو لخوا ناقانونه ټیکسونه یا رشوت اخیستل بند شوي دي. نوموړی وایي که په راتلونکي کې داسې وسو نو ذمهوارو ته به سزا ورکول کیږي. د نوموړي پر دغه اعلان د سیمې د کانو روزګاریانو خوشحالي څرګنده کړې ده او وایي چې ممکنه ده د هغوی روزګار ته په دې سره وده ترلاسه سي. په دې اړه نور حال سیمې د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل
که په پټه وي که په چې ماته صحیح حقیقت کمپلین ټوکي 100,000 روپۍ به زه هغه ته انعام هم ورکوم. پوره عمر به دا ګارنټي وي چې دغه نامه به چاته مونږ نه خوی، خو چې دې مونږ ته یو حقیقت کې یو کمپلین مونږ ته ورسي په هغه ځای کې خسادار یا لیوي یا بل څوک داسې کس دی.
له دې وړاندې به د امن کمیټیو او سرکاري انتظامیې ناقانونه چې ورته به غونډه ټیکس ویلی شو اخستل. ګلشاه ساپی وایي چې د دغه ټیکسونو به حکومتي ادارو ته هېڅ رقم فایده نه وه او هغوی ته به یې رسیدونه هم نه ورکول.
دا ټیکسونه په خوځو کې په نور علاقو کې د کمیټو والا یا سرکاري عملی د پولیټیکل انتظامیانو په غلا باندې دا ټیکسونه اخیستل کېدل. اوس چې کوم دی دغه کې کمیم راغلی دی، اوس پولیټیکل ایجنټ چې کومه فیصله کړې ده نو موږ ټول قام د دې مننه کوو.
فردوس خان صاحب چې د کانو روزګار کوي وی ویل چې د شپې مهال د ګاډو په تک بندیز وي نو دغه بندیزونو د هغوی روزګار ته مشکل جوړ کړي.
کوم دی ګاډو د سپین دی نو ورته کې دا نور ګاډي په ډېر وزن او د دې پاتې کې
ولی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د شپې مهال د سکیورټی د خطرې له کبله د ګاډو په تک بندیز وي، خو هغوی بیا هم کوشش کوي چې دغه بندیزونه ختم کړي او د سیمې روزګار ته وده میلاو شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له مومند ایجنسی څخه ځو د خیبر پر لور. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د تراکو کیخیلو قبیلې کډوال وای چې د خیبر د نورو برخو په شان د دوی په سیمه کې هم وسوالو په لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او باید د رغول لپاره د سروې بندوبست وسی. دوی وای شاوخوا څلور کاله وړاندې د خپلو کلو څخه بې ځایه سوي او ډېر ځپل سوي دي. نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستو ورسره وکړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکوي.
د تیراکو کې خېلو یو تن مینشا مشال ریډیو ته وایي چې وسله والو پورونه ډنګ کړي او حکومت له پکار ده چې د خیبر د نور برخو په څیر د دوی په سیمه کې هم دورانو شو کورونو د بیا رغولو سروې پیل کړي.
نو موږ دا خبره کوو په کور چې موږ هم دا سروې شروع شي لکه څنګه بوړې ونه سروې شروع یو ځکه چې موږ هم دومره توان شوی دی لکه څومره بوړې خلکو شوی تنه جو توانې موږ شوی او کم نه شوی. نو په کور چې موږ سروې وشي او بس ټیمونه رولګي.
اولی مت خان کوکی خیلوای چې نړیواله امدادي ادارې د هم ورته پام وکا او د نورو قبایلی جنسیو په سیر دی دوی سره هم راسته وکا.
کوم متاثرین چې پروته یې ده نو غویو جرب زمکه یې سره تر 15 ورونه پیروغوند وی او غوډم رزمکم نه چې سره په پیروغ یوزاش.
او یو بلتن کشمیر خان وویل
مونږ تک تقریبا 15 کولا وشول چې مونږ لا یو روپیا نه پرټیکولر وکا نو مونږ لا نور حکومت وکا نه چا مونږ سره منډه ولات لیکن مونږ کور چاو نه ک مونږ چې چشای و سره غلی دین او مشرونو ته
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د خیبر یو او خیبر دویم پوځي عملیاتو په نتیجه کې د خیبر ایجنسۍ د باډي او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي. خو په تیرا کو کې خېلو کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او ډېر زر به د غسیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړې شي او د ډنګو شو کورونو د بیا رغولو سروې به هم پکې شروع شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. افغان لسمشر اشرف غنی ویلی چې په راتلونکو وختونو کې به په افغانستان کې د اوبو او بجلی یو شمیر ډیمونه جوړوي، خو په دغو کې به ځینې د پاکستان له پولیس سره په نږدې ولایتونو کې جوړیږي. دا چې د دغو پروژو له امله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو په سر څه ډول ستونزې رامنځته سي او کنه، مجید بابر په دې اړه تفصیلي راپور لري.
په برسلز کې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لخوا د همکارۍ د غونډې پر مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې دا مهال په دغه هیواد کې تر ټولو لوی ستونزه د اوبو ضایع کېدل او د توانایي کمښت دی. د دې په خبره دوی وار لمخه دوه ډیمونه جوړ کړي او هیواد یې پلان لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نور ډیمونه جوړوي.
زموږ تر ټولو بنیادي مسله د اوبو سنبالول دي. دا مهال موږ د شپږویش اربا مکب میټره اوبو مالکان یو چې دا محل خوندی نه دی. د دې سمبالخ زمونږ د هیواد د خوشحالۍ او ښه راتلونکي لپاره ډیر مهم دی. کچرې مونږ د اوبو خوندی کړو نو زمونږ هیواد به نه یوازې مستحکم شي بلکې خوشحاله به هم شي. مونږ دا محل لږ تر لږه 400,000 هکټر ځمکه د کرکیلې لپاره تیار کړې ده. مونږ دوه ډیمونه مکمل کړي دي او په راتلونکو دریو کلونو کې دومره ډیمونه جوړوو چې په تیرو 250 کلونو کې نه و جوړ شوی.
د پاکستان خواته دا مهال چې یو شمیر د بجلی او اوبو ډیمونه جوړ دي، هغه ته اوبه د افغانستان له خوا راځي. آیا په راتلونکو وختونو کې که په افغانستان کې ډیمونه جوړیږي نو دا به د پاکستان لپاره څه اغیز ولري؟ په کوټه کې پخوانی سینیټر او د سیمې د اوبو په چارو نظر لرونکي رضا محمد رضا وایي چې دا مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ هیڅ قسمه د اوبو د تقسیم معاهده نشته.
د پاکستان د اوبو خو ډیر لویه سرچینه چې دا پښتونخوا وطن دی او افغانستان د دې کتاب سپیکری د انډس واټر ریکارډ کې چې دی وب تقسیم کړی دی. دوی یو سل 19 میلیون ایکر پیټ وب تقسیم کې، په دې کې 3.5 میلیون ایکر پیټ وب د خیرآباد اټک ترپل راتیریږي. بیا چې دا نوري دی اتفلیریس پات کې هغه کې هم چې په جیلب کې دی نیمه وب د پښتونخوا وطن دی د نیلم او د کونړ و هغه هم په نیمه کې سی یعنی 12 میلیون هغه دی. نو دا ستونزه خو له پخوا څخه دا موږ دوی ته وویلې خو څه هم پاکستان خو یو قبضه کوله د پښتونخوا وطن پر اوبو باندې.
خو د پاکستان د بجلی د پیداوار د ادارې پخوانی چیرمین شکیل دورانی وایي چې د نړیوال قانون لمخه چې کوم هیواد لاندې پروت وي د هغې خواته د اوبو په بهیدو بندیز لګول خلاف ورزي ده.
د افغانستان سره د پاکستان په د کابل ریور کنه جوړه خو نه دي شوې، خو د کابل ریور چې څومره بودی په پاکستان کې کمیټډ دي. د کابل ریور یو ساس کې نه دی چې موږ نشو استعمالولې، موږ د سټیم استعمالو او په پاکستان کې او په انټرنیشنل قانون کې لوور رایپیرین هیستوریکل یوز چې چای چې څوک په تاریخ کې استعمالي او تر اوسه پورې استعمالي نو دا د غوی ګرمبه حق دی.
خو بل خو د افغانستان د اوبو او توانایي مرستیال وزیر امان الله غالب وایي چې هیواد یې غواړي د پاکستان سره په ګډه ډیمونه جوړ کړي.
هو، په کونړ کې دوه پروژې په پام کې نیول شوې دي. دوه ډیمونه به جوړیږي چې یو به یې د 400 میگاواټ او بل د 800 میگاواټ برېښنا تولیدولو ظرفیت لري. ډونران په دې پروژه کې مرسته نه کوي نو حکومت خپله یا خصوصي سیکټر به په دې کې پنګه چونه کوي. د دې سروې ډیټا او نور کارونه له خیره زر خلاصو بیا اعلان تسپارو. نو په دې خبره کې هیڅ د اندېښنې وړ خبره نشته چې په دې اوبو پاکستان بند جوړوي یا موږ. هغوی هم پریمانه اوبلري او کولای سي بند پرې وتړي. اوس نړیوال بانک موږ ته یو نوې پروژه راکړي چې پر کار کوو. که د پاکستان او افغانستان پور باندې موافقه راغله نو په مخ کې به ځو. پخوا افغانستان وړاندیز کوي، هغه پاکستان نه مني. اوس هغه پخپل غوښتنه کوي چې راځي د کونړ په سند شریک بند جوړ کړو. نو که موافقه ته ورسیږو نو یو شریک کار به پیلو.
دا مهال پاکستان او افغانستان دواړه هغه هیوادونه دي چې پریمانه وبلري، خو د نظم یې څه انتظام نشته چې له وجې دواړه هیوادونه د توانایي د کمښت سره هم مخ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې وخت د غرمې دولسم بجې سوې. شاهین بنیری به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کابل کې د شوري پوځدارانو په برید کې سوار لستنه وژل شوي او شپږ دیرش نور زخمیان دي. نن په پاکستان کې هم د محرم په لسمه د امنیت لپاره ټینګ ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ډېر اسماعیل خان، هنګو، کوهاټ، ټانګ او پېښور د امنیت د پلوه حساسې ضلع ګرځول شوي دي. امنیسټ انټرنیشنل په پیژندل شوي پاکستانی خبریال سیرل المیډا د حکومت له لوري د سفر بندیز غندلې دي. امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې دا بندیز زر تر زر لرې کړي او خبری رسنیو ته د اجازه ورکړي چې لویرې په آزاد فضا کې کار وکړي. د سوات یوې 14 کلنې جینۍ حدیقه بشیر په تایوان کې د ایشیا د جینکو د سفیر اعزاز ګټلې دی. د افغانستان په کندوز ښار کې له 9 ورځو جګړو وروسته دغه ښار 13 شپه له وسلوالو طالبانو پاکړل شوی دی. افغان حکومت د هیواد په مشرقي ښار لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو پر شا د تنبولو لپاره په سلګونو ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د قازقستان په پلازمینه الماتې کې امنیتي ځواکونو 3 مشکوک ترهګر نیولی دي. امریکا په ترکیه او عراق غږ کړی دی چې په عراق کې د ترکیې د 2000 ځواکونو په سر راوچته شوې تنازع دې هواره کړي. د روسیې جنگي الوتکو د شام په شمال ختیځ کې د حل پر خار چې محاصره دې درنې بمباره بیا پیل کړي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد بندولو لړ کې اپوزیشن ګوندونه ځان سره شاملولو کې ناکامه شوی دی، بلخوا حکومت هم فیصله کړې چې یاد ګوند ته به د احتجاج کولو اجازه ورکوي خو اسلام آباد به په هیڅ صورت بندولو ته نه پرېږدي. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه په اصولي توګه د تحریک انصاف غوښتنو سره متفق دي، یعنی د ملک نه د کرپشن خاتمې او درغلو کې ککړ خلکو نه د پلټنې وکړی شي، خو تر څو چې د اسلام آباد بندولو خبره ده نو د اپوزیشن ګوندونو سوچ د تحریک انصاف نه جدا ده. او د دوی وینا ده چې فیصله د سړکونو په ځای په پارلمان کې کېدل پکار دي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د احتساب لپاره جمع کړی شوي درخواستونه د اورېدو لپاره د منظورېدو وروستو اپوزیشن ګوندونه خو مطمئن ښکاري، خو عمران خان د دې باوجود د اسلام آباد بندولو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف لپاره صحیح لاره دا ده چې د اسلام آباد بندولو له وجې د آئینی او جمهوري نظام په خطره کې اچولو په ځای د خپل احتجاج آئینی حدونو کې وساتي او پاناما اسنادو حوالے سره د خپل ټوله توجه عدالت کې خپل دریس ثابتولو طرف ته راوړی. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې 2013 پورې به 10,000 میگاواټ بجلی په قومي نظام کې شامل کړی شي او د باشا ډیم جوړولو لپاره 10,000 روپو مالیت ځمکه اخیستل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي او صوبایي حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کوششونه کوي، خو د دې باوجود ولس د لوډ شیډنګ، زیات بلونو او بجلی د ویش نظام کې د خرابۍ ګیله کوي. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې د حکومت د توانایي په څانګه کې پورته کړی شوي ګامونه صرف تر شمیرو محدوده پاتې کیږي. په کار ده چې حکومت عملی ګامونه پورته کړي چې اولس ته یې ګټه ورسي، چې شکایتونه یې ختم شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې پر لور راګرځوم.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې د دوو مقالو لنډیز لرو. لومړی مقاله د اسوسییټډ پریس ده، په کوم کې چې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي ته کتنه شوې ده. او په دویمه مقاله کې د نړیوال څېړنیز مرکز په نامه ادارې افغانستان ته د امریکا د راتګ د 15مې کالیزې په اړه بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
خبری اژانس اسوسییټډ پریس د مقالې په فایل کې لیکي چې په کشمیر کې تاوتریخوالی هند و داسې چاپو ته هڅولی دي چې په لسیزو کې یې ساری نه لیدل کېږي. اجانس د پولیسو لخلې لیکي چې د کشمیر پلانجمنه سیمه کې د دې چاپو پترز کې تر اوسه شاوخوا 8000 هند ضد مظاهره کوونکي نیول سوي دي. مکاله لیکي چې په دې نیول سوو کسانو کې 450 یا تر دې هم زیات کسان تر شاوخوا شپږ میاشتو بی عدالتي کاروایی په بند کې ساتل سوي دي. هندي ځواکونو دا کسان د هغه قانون له مخې ساتلي دي پر کوم چې د اجانس په لیکنه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تل نیوکې کوي. هند پر پاکستان تور پورې کوي چې په خپله خاوره کې وسلوال روزي وسلې ورکوي او بیا یې د هند تر واک لاندې کشمیر ته لیږي، خو پاکستان دا تور ردوي. ایسوسییټډ پریس د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي چې دوی د هند پر وړاندې د مبارزه کوونکو یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. اجان زیاتوي چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو د هند د دې ګام په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده چې مظاهره چان په نښه کوي. اسوسییټډ پریس لیکي هند چې په 1990 ملسیزه کې هم کوم په زرګونه کسان نیولي وو، په هغوی کې ځینې وسلوالو او ځینې بیا وسلوالو ته د ځای په ورکولو تورن وو. د نړیوال څیړنیز مرکز په نامه ادارې بیا افغانستان ته د امریکا د راتګ د 15مې کلیزې په اړه په دې لیکنه کې بحث کړی دی. اداره لیکي چې دا یو ادعا ده چې په نړۍ کې روانه جګړه د دې لپاره ده چې ترهګري له منځه یوړل سي، جمهوریت ته وده ورکړل سي او میرمنو ته د هغوی د حقونو ورکړه باوري کړل سي. د لیکنې په وینا په اصل کې له دې لارې د دې زمینه برابرول دي چې ټولنیز اقتصادي نظام د کیپیټالیزم په نظام واړول سي. د نړیوال څیړنیز مرکز مقاله زیاتوي چې دا د څو نسلونو د وخت برابر پروګرام دی. د ادارې په لیکنه د 2001 کال د اکتوبر پر 1 د پیل سوي یرغل معنا دا ده چې لو افغانانو سره بې له دې بله لار نسته چې هلته پانګوال په آزاد مټ پرېږدي چې د دې هیواد راتلونکی وټاکي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف له روسي سرکاري خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې دا هر څه درول او مذاکرات به حلول پکار دي. د ګورباچوف دغه څرګندونې په داسې وخت کې مخته راغلي چې د شام د شخړې پر سر د امریکا او روس ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. په دې اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې مهمې برخې یې ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
پخوانی شوروي مشر او د نوبل جایزه وړونکي میخائیل ګورباچوف خبرداري ورکړي چې نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شامی شخړې په سر د روس او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د یوکرین شخړې په سر د ماسکو او واشنگتن ترمنځ ترینګلې اړیکې لاغې راهیسې نورې خرابې شوي، کله چې امریکا د اکتوبر په 3 له روس سره په شام کې د اوربند په اړه د مذاکراتو هڅې پرېښودلې او په رسمي ډول یې ماسکو تورن کړ چې په انتخاباتو کې له مهمو امریکایي سیاسي شخصیتونو معلومات پټوي. په عین حال کې د روس پارلمان د اټمي همکارۍ معاهده زندولې دي او د اروپایي سرحد په ګډون یې په شام کې پوځي ځواکونه قوي کړي دي. په روسو کې په کالینینګراد کې اټمي میزایلونه ځای پر ځای کول یې یو تازه مثال دی. 15 کلن ګورباچوف د اکتوبر په 10 روسي سرکاري خبري ایجنسی ریا نووستي ته وویل چې دغه په فکر نړۍ یو خطرناک پړاو ته رسیدلی. که څه هم نوموړي د کومو خاصو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو یې ویل چې دا ادرېدل پکار دي. ښاغلي ګورباچوف وویل مذاکرات بحالولو ته ضرورت دی چې ادرول یې یوه لویه غلطي وه. ګورباچوف چې د پخوانی شوروي اتحاد اخیری مشر و، له غرب سره د ترینګلو حالاتو په آرامولو او د سړې جګړې په ختمولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي د دغو کوششونو په سر ورته په 1990 کې د نوبل امن نړیواله جایزه ورکړل شوه. نوموړي وویل پکار ده د ترجیح وړ موضوعاتو ته پام وشي، لکه د اټمي وسلو نخورېدنه، د ترهګري ضد جګړه او د چاپیرچل ساتنه. نوموړي دغه ټول یو چیلنج وبلل او ویل چې نورې خبرې باید پرېښودل شي. په یوه جدا موقع په آیسلینډ کې د خطاب په وخت ګورباچوف وویل باید چې اټمي وسلې په مکمل ډول له منځه یوړل شي. نوموړي وویل تر څو چې دغه وسلې موجودې وي، دا ګواښ به موجود وي چې یوه ورځ د کومې حادثې یا تکنیکي خرابې د ترهګرو یا د چا د بد نیت له امله استعمالېدای شي. هغه ویل پر ځای د دې چې اټمي وسله ختمه شي، د نړۍ طاقتونه نوې وسله جوړوي، زړه وسله ښه کوي او داسې میزایلي دفاعي نظامونه جوړ کړي دي چې ورسره د اټمي وسلې د خورېدنې او د شخړې امکان لا زیاتېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روټرز خبري اژانس په راپور کې لاغلي دي چې د یونان پر لیسبوس جزیره باندې د افغانستان، شام او پاکستان څخه راغلي کډوال د ژوند له بنیادي اسانتیاو به برخې دي. دوی د خپل راتلونکي په اړه د بې یقیني ښکار دي. شاهین بنری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټرز لیکي چې د یونان په جزیرو باندې دا وخت 15,000 پناه غوښتونکي جمع شوي دي. په لیسبوس جزیره باندې د پناه غوښتونکو لپاره دوه کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې 6,000 پناه غوښتونکي د خپل قانوني حیثیت لپاره انتظار کوي. د سومالیا سره تړاو لرونکي یو پناه غوښتونکي خبري ایجنسی ته ویلي دي چې نه په وخت خوراک کولی شي او نه آرام. خلک ډیر دي او دا کیمپ د جیل په شانته دی. دغه شان په موریا جزیره باندې 15,000 پناه غوښتونکي په انتظار دي چې کله به معاملې په وړاندې ځي او قانوني حیثیت به ترلاسه کوي. خبریالانو ته هم اجازت نشته چې دې جزیرې ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری بیان وایي خلک په کوډلو کې اوده کیږي او په دې کې ډېرې خیمې د یخ موسم مقابله نشي کولی. دغه شان د کیمپونو نه د اوبو د ویستو هم سم بندوبست نشته. امنیسټي انټرنیشنل وایي کډوال او په خاص توګه ماشومان د خوراکي موادو د کمی سره مخ دي. په دغه جزیره د 9,900 کډوالو لپاره په جوړ شوي کیمپ کې 15,000 کسان په اوسېدو مجبور دي. دغه شان د یونان په بیلابیلو برخو کې د شام، عراق او افغانستان نه راغلي خواوشا 50,000 پناه غوښتونکي په ګودامونو کې ژوند کوي. ځایي خلک وایي د کډوالو د راتګ سره په دغه جزیرو کې د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیان رسېدلی دی او خلک د مالی تاوانونو سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري اوسو د افغانستان پر لور. ریټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په ورسته پاتې سیمو کې د شذ لپاره د زندانونو د نشټوالي لامل سزا سوي شذي د خپل بند سزا د ځای مشرانو په کورونو کې د بے تنخواه خدمتګاري په توګه تیروي. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
رویټر خبري ایجنسی په خپل یو مقاله کې په افغانستان کې د هغو جنکو موضوع راغستې ده چې د سلامله د عدالت نه صدا شوي خو د خپل سزا موده په حکومتي زندان کې نه بلکې د یو قبایلي مشر په کور کې د بغیر تنخوا د خدمتګار په توګه تیروي. د ایجنسی په خبره د پکتیکا ولایت یو عدالت 13 کلنی جنۍ فوزیاته د خپل کوره د تیښتې او زنا په تور د 13 میاشتو د بند سزا ورکړله. خو د هغې لپاره دا خبره ډېره د حیرانتیا وه چې فوزیا به دغه د بند سزا یو حکومتي زندان کې نه تیروي بلکې د یو قبایلي مشر کره به د یو داسې وینځي په توګه کار کوي چې تنخوا به ورته هم نه میلاویږي او ټول واک اختیار به یې د هغې مشر په لاس کې وي. فوزیا د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې رایټر خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په دې موده کې د هغې سره د دغه مشر لخوا لکه د زناورو په شان سلوک شوی او لکه د وینځي به ساتل کېده. اجان زیاتوی چې فوزیا د لګي مودې لپاره د ناروغۍ له امله خوشی کړل شوې ده خو د هغه مشر نه د ویرې له امله یې خپل پوره شناخت هم نشو پډاګه کوله. او زیاتوی چې دا د هغه مشر په کور کې د کوم تکلیفونو نه تیر شوې نه غواړي چې بل یو خزه هم د دا ډول حالاتو نه تیر شي. اجان زیاتوی چې پاکستان سره په پوله پروت پکتیکا ولایت ډېر وروسته پاتې سیمه ده او په دغه ولایت کې د خزو لپاره یو زندان هم نشته. د دې له امله د خزو مجرمانو او ملزمانو په اړه پریکړې ځایي جرګې کوي چې دغه هیواد د عدالتي اختیار نه بهر دي. دا مهال افغانستان په دې هڅو کې دی چې څنګه داسې وروسته پاتې سیمې د عدالتي اختیار لاندې راولي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه پس د خزو د حقونو او هغوی سره د ناروا چلند په اړه نړیوالې ټولنې همیشه اندېښنې ښودلې دي. د روان کال د اپریل په میاشت کې د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوي راپور کې ویلي شوي چې د افغانستان په کلیوالو او وروسته پاتې سیمو کې د قانون عملداري نه تر سترګو کیږي او همیشه د ځایي مشرانو یو ډله ولس سزاګانی هم ورکوي او د هغوی خپل منځي جګړې هم هواروي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د داعش په سوال شتون دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د کوټ ولسوالۍ اړوند ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت هوایي عملیات پیل کړي چېرته چې هم د دولت مخالف وسلوال په نښه کړي لمنځه وړي. نور حال جلالباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
کابو درې میاشتې وړاندې د ننګرهار په چین نازیانو هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد د قهري سیلاب په نوم عملیات پیل شول او په بریالیتوب سره پر مخ ولاړل خو دغه عملیات د څو وجوهاتو له امله وځنډول شول. د عملیاتو په ځنډېدو سره داعش وسلوال بیرته هغو سیمو ته راغلل چې د عملیاتو په نتیجه کې پرېښې وي. د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی په خپلو کلو کې داعش وسلوالو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی له دولت نه غواړي چې پر ضد یې یو ځل بیا عملیات پیل کړي. د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
حاجي امیر جان کوټوال د کوټ ولسوالۍ یو قومي مشر سپینګری زمون ولسونه ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په بندو کو لاغرجوی پر شاخلو کې دوی کې عملیات شو، د مخالفین تر شا لاړل، خو البته نشو ویل هغه نظامی تکتیکو چې هغه څنګه دوی دا منطقه پریښودله. بیا په کې د مخالفینو شتون شته دی هغه منطقو کې. نو یو خو مو لویه غوښتنه دا ده د دولت نه چې ولسونه د دولت سره دي، د نظام سره دي، دوی د عملیاتو کې او دغه مخالفین د دغه منطقو نه بیا وباسي.
یو بل تن وایي چې د عملیاتو په دوران کې ولس له دولت سره پوره ملاتړ و، نو ځکه د داعش وسلوالو لخوا ځورول کیږي.
نوم خان محمد. دا چې د کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالو په لاس وه، د حکومت عملیات ډېر ښه کامیابی تمام شو. بدبختانه چې حکومت ووتو قواوې ټولې لاړې، اوس بیا هغه ساحې ټولې د داعش په لاس دي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې بیا راشي او خپل عملیات جاري وساتي، که نه زموږ عوام خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي او د حکومت په سر باندې ځوري. دولت نه دا غوښتنه ده د ټولو قومي خلکو چې راشي بیا خپل عملیات شروع کړي، چې دغه ساحې بیا فراخ شي، موږ قوم ټول تر شا ولاړ یو.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاولا خوګیاڼی وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو پر ضد هوایي او ځانګړي عملیات جریان لري، چیرته چې هم هغوی په نښه کړي لمنځه یوړي.
همدا ګړی هم زموږ د شفق سیلاب په نوم عملیات چې هغه ډېر یو تکتیکي عملیات دی او ډېر ماهرانه عملیات، خصوصا د داعش په پټنځایونو باندې ترسره کیږي، دوام لري. په اچین نازیانو هسکمین ولسوالۍ کې هر ورځ لسګونه وسلوال داعش ته مرجوب لاوړي، او دا موږ د کوټ ولسوالۍ ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی به هیڅکله یوازې نه پرېښوستل کیږي. زموږ امنیتي قواوې همیشه دوی په خوا کې دي، او انشاءالله هیڅکله به داعش ته اجازه ورنکړو چې زموږ ولسونه وځوروي.
دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د قهر سیلاب دویم پړاو عملیات د رغنیزو پروژو سره یو ځای پیل شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پاکستان پر لور. د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په دې هیواد کې د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو پر موضوع مقاله خپره شوې ده. لیکوال دوه پوښتنې راپورته کوي. لومړی، داسې ښه طریقه کومه چې لمخې هغه خلک وټاکل سي چې غواړي د ریاست او ولس خدمت وکړي، او دویمه پوښتنه دا ده چې څنګه خلک د دې جوګه کړل سي چې په شفافه، آزاده او دانای سره خپل استازي وټاکي. عبدالحی کاکړ د مقالې نور تفصیل وړاندې کوي.
په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال حسنین اقبال د پاکستان په شاری سیمو کې د انتخاباتو په اړه د دوو ویشل سوو ډلو خبره کوي. دی وایي یو د هغه سوچ خلک دي چې انتخابات د جمهوریت لپاره ګټور بولي، او بل ډله هغه خلک دي چې په تاریخي حواله په پاکستان کې د انتخاباتو خبره کوي چې په نتیجه کې یو ډول کسان په وار وار اسمبلی ته منتخبې شي. د ده په وینا دوه ډله خلک د مغربي هیوادونو د جمهوریت مثال ورکوي، چرته چې په وار وار انتخابات کېدلو لواجی جمهوریت پیاوړی کیږي. د لیکوال په خبره کله چې انتخابات په پرله پسې توګه به له خنډ تر سره کیږي، نو خلکو ته موقع ترلاسه سي چې په هوشیاري او دانای سره خپل واکداران وټاکي او د هغو محاسبه وکړي. د دې پوینا تجربه دا شی چې په پرله پسې توګه انتخابات له وخت تیرېدو سره ورو ورو غله یا کرپټ او نا اهل کسان له سیاسي منظرنامې غایبوي، او په نتیجه کې ټول واکو اختیار ولستور کوي. د لیکوال په خبره په مغربي هیوادونو کې جمهوریت د سلګونو کلونو د تجربه ورسته پیاوړی سوی دی. د حسنان اقبال په وینا ک په نړۍ کې سوی انتخاباتي اصلاحاتو ته وکتل سي، نو دا ډیره ګرانه وي چې هغه عملی سي. په دې اړه لیکوال د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی د پاکستان د 2014 کال د انتخاباتو په اړه د خبر سوي ریپورت حواله ورکوي. په دې ریپورت کې په پاکستان کې په پراخه کچه د انتخاباتي اصلاحاتو د کولو وړاندې سوی. په دې لړ کې ریپورت د ایتلی او نیوزیلند مثال ورکوي چې په کې په پراخه کچه اصلاحاتو ډیر ښه نتیجې ورکړي. په ریپورت کې ویل شوی دی چې د نړۍ لوی جمهوریتونه هغه وخت پیاوړي شوي کله چې ټول سیاسي ګوندونه له سیاسي نفوذه بالاتره په آزاد انتخاباتي کمیشن جوړولو سره سلا شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بلوچستان کې د محرم الحرام د لسمې ورځې د جلوسونو د حفاظت لپاره حکومت ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي دي. په کوټه کې د عاشورا جلوس پر خپل روایتي لار روان دي چې د حفاظت لپاره 6000 پولیس او سرحدي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دغه ډول د جلوس د هوایي څارنې لپاره هلیکاپټر هم کارول کیږي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د مورمی د لسمی ورځې تر ټولو غټ جلوس د لمدار سړک څخه راوتلی دی. جلوس به د باچا خان چوک او لیاقت بازار څخه د تیرېدو وروسته د میکانګي سړک په امام بارګاه وسرته ورسیږي. د جلوس برخوال به د ماپښین منځ پر باچا خان چوک ادا کوي. د جلوس په لار کې ټول مارکیټونه او دوکانونه د تیرې ورځې راهیسې تړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جلوس په لور تلونکي لوی سړکان او لارو کې لاریانې او کنټینران درول شوي دي چې عادي وګړي و جلوس ته داخل نسی او نه هم څوک د غزه څخه راووزي. پر دې مهال د حکومت له لورې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې په کوټه کې 250 امام بارګاوې دي، په هغو کې 30 ډېرې حساسې دي. د نوموړي په وینا چې د جلوس د حفاظت لپاره 5000 پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي.
یوم شور کے لیے 5000 سے زیادہ پولیس لگے گی اور 1000 سے
د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب وایي چې دا شورا د ورځې پر مهال به 5000 پولیس، زر سردي عسکر، دغه ډول لیویز او د استخباراتي ادارو کارکوونکي هم ځای پر ځای وي. د دې ترڅنګ د جلوس په لارې کې دروش پېته سی سی ټي وي کیمرې هم لګېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د څناوړي پیښې د مخنیوي لپاره به د پاکستان د فوج یو پلټون 24 ساعته چمتو ولاړ وي. د یوې پوښتنې په جواب کې د پولیسو مشر ویلي دي چې د ځینو وسلوالو ډلو له لوري و دوی ته د ترګري د ډکه ورکول شوی ده، خو د دوی امنیتي ګامونه ډېر ټینګ او پیاوړي دي. دلته وکوټ ښار ته په راتلونکو لارو او سړکانو کې هم د شکمنو کسانو د څارنې کار چسپانده شوی دي او د بارني سیمو څخه وکوټ ته د خلکو تګ راتګ نن ډېر کم دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو
زموږه لمشال رادیو څخوري. د مشال رادیو ټول راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د شمالي او جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان اوسیدونکو د پېښور او قبایلی سیمو د خبريالانو د هغې پریکړې ستاینه او هرکلی کړی دی چې دوی به د رواني اکتوبر میاشتې پر 24 نیټه د پښتو ژبې نامتو کلاسیک سندرغاړي خیال محمد ته د پېښور په نشتر حال کې تاج ور پر سر کړی. دا پریکړه د پښتو سندور په ډګر کې د خیال محمد استاد د هلو ځلو او خدماتو په بدل کې سوي ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په دغه بارګ شه د قطبی وزیرستان یو قبایلی صفدر دا وړ ویایي چې کوم کومونه خپل تاریخ ساز شخصیتونه یاد ساتي درنوي، هغه کومونه په خپل درنېږي یادېږي.
نو دا خیال محمد ولا تاج پوشي بوي په هیڅ لا چې کیما کړی دا مقصد دا دی چې کوم د په شان هیرې پیدا شوی دی یا کوم او مونږ نه لار دی چې هغه خلکو ته خدمت پاته ولګي، راتلونکي نسل ته د خدمت پاته ولګي، خپل تاریخ ورته معلوم شي، خپل چې کوم تادی مستقبل روان دي چې دا یو تاریخ یو کلچر دا سمبال کړی شي او مخکې د پاره دا یو طریقه کار اختیار شي چې خپل خلک خپل چې کوم مشان دي هغه روینا هغه یاد ساتي. همدغه وجه دی چې کوم کومه تاریخ او کلچر دا ژوندای وي او کومه نه ژوندۍ وي.
د ډیر اسماعیل خان یو شاعر، ادیب، سناولا شمیم ګنڈاپور د خیال محمد خدمات سرنګ ستایي او د خیال محمد پدرانشت شه د خبر یالانو دغه پریکړه او غونډه ته په سنظر کسي غوژ ورته ونسي.
کل محمد دا یو ډیر لوی څنکار دی د چورو په څلخوا دا د سره قبایل دی د سره افغانستان دی حکومت کوم ځکه پښتانه وسی د خپل आवाज غو دي تر سره دی او د خپل आवाज خپل ځخ په ذریعہ باندې د پښتو خدمت کړی دی. پښتونخوا او د قبایلو د خبر یالو دا کمال دی د سټاین لپاره دا پروګرام کله کې دی دا سره کله کې دی دا د کډر ورده د کډر
وزیرستان یو مشر نعمت گل مسعود خبر هم وار وای
مشال محمد دا یو لیجنڈ دا او کلاسیکل فنکار وا دتا جوشی پدا وقت نے انتہائی اہم دو دکا چې د میز دا لیجنڈ دا ورسا د میز نه جدا کیږي دا تجوشی انتہائی مبارک خبره دو د پښتونخوا او قبایلی خبریالونه دا کاوش دا جد جهد چې دغه تجوشی کوي د مشال محمد بیا انتہائی بهتر خبره دو او په نوی نسل د پورو یوارونه یو مشال جوړ شي
دا دے ہاں یاد آئی شیخ شال محمد تا تاج ور پسارا والو پا دا غا ونڈاک شبا دے افغانستان پاکستان خصوصاً دے لر بر پشتنخوا مشرون سیاسیون خبریالون او فنکارون پا گنڈ شبرک شے گاڈون کوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
Let's go. گل